السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي د ازادي رادیو د خبرونه زې اسمت څاروان د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونو ته د روغتیا نړیوال سازمان وای جاپان په افغانستان کې روغتیایي سکتور ته 5 بلیون او 900 زره ډالر مرسته کړې ده. د سازمان په یو خبر پانه کې ویلي چې جاپان دا پیسې په افغانستان کې انټانیا او میکروبي ناروغي ته ځانګړي کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دغو مرستو هدف په ساري ناروغي اخته کسانو ته د شو خدمتونو وړاندې کول، د ساري ناروغیو د دقیق تشخیص لپاره د لابراتوارونو په برخه کې مرسته، د افغان جاپان د ساري ناروغیو د روغتونو په کابل کې د انټانی د ملي روغتون د کاري ظرفیت په اړه ډاډ ترلاسه کول دي. کابو یو میاشت وړاندې اروپایي اتحادیې په افغانستان کې د ساري ناروغیو د مخنیوي او د دې هیواد د روغتیایي خدماتو د ښه کېدو لپاره 10 میلیون یورو مرسته کړې وه. د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام UNDP د افغانستان په شپږو ولایتونو کې نږدې 2000 هکتار ځمکه د باغونو لپاره چمتو کړې ده. پرون یکشنبه د ملګرو ملتو پرمختیایي ادارې په ایکس پانا یا پخوانی ټویټر کې ویلي چې دوی په کندهار، بادغیس، ننګرهار، لغمان، فراه او بلخ ولایتونو کې د میوې باغونه جوړ او چیله بندي کړي دي. د پروژې د بڼوالۍ د بنسټیزو وسایلو، کیمیاوي سرې، اصلاح شویو تخمونو او د طبیعي آفتونو وژونکو موادو په ویشلو سربیره یو شمېر بڼوال روزلي هم دي. UNDP وایي کاروانګرو د شو نتایجو له ترلاسه کولو او د راتلونکي په اړه د ډاډ د پیدا کولو له کبله د کوکنارو کرنه بس کړې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان پرون د امریکا د بندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته وویل چې امریکا دې پر اسرائیل خپل نفوذ په کار اخیستو پر غزه او لویدیځه غاړه د اسرائیل د حملو مخه ونیسي. دا خبره د ترکیې یوې ډیپلوماتیکې سرچینې وکړه او زیاته کړه. فیدان بلینکن ته وویل وروسته له دې چې بشپړ اوربند ټینګ شو، اسرائیل باید د دوو هیوادونو د تشکیل پر حل لارې خبرو ته حاضر کړل شي. د امریکا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو په ناټو کې د سویډن د غړیتوب په اړه هم خبرې وکړې. د ترکیې پارلمان تر اوسه پورې په ناټو کې د سویډن غړیتوب تایید کړی نه دی. او شمالي کوریا پرون یک شنبه لنواټنه بالستیک توغندۍ وتوغاوه. شمالي کوریا دا توغندۍ وروسته لدی چې د جنوبي کوریا او جاپان مشرانو د پیونګ یانګ د اتمي پروګرام په اړه خبرداري ورکړ وتوغاوه. د جنوبي کوریا د لوی درسیس په خبره د پیونګ یانګ لخوا وروستۍ لنواټنه توغندۍ په اوبو کې تر لویدو مخکې 1500 کیلومتره لار وهلې وه. د جاپان دفاع وزارت هم دا موضوع تایید کړی ده. تر دې وړاندې د جاپان او جنوبي کوریا مشرانو خبرداري ورکړې و چې شمالي کوریا د یو اتمي قاره ویشتونکو توغندې د اسپوینو لټه کوي. نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. یو له څو ملتونو چې تر ټولو ډېر کډوال لري افغانستان دی. اروپا ته په قاچاقي لارو تللي کډوال وایي.
پولیس دې خواته نه پرېږدي، د بیلاروس پولیس دې خواته نه پرېږدي. بس همدې منځ کې باران کیږي، ساړه وي، یخ وي.
په ګاونډیو هیوادونو کې میشت کډوال لا ډېر ستونزې لري.
قاچاقي لاره کې څو ځلې د مرګونو سره مونږ مخامخ شو. مونږ ته تهدید کړی ده چې مونږ مهاجر باسي.
متقاعدان وایي د طالبانو له واکته رسېدو وروسته د تقاعد معاش نه ورکول کېږي.
لږ مې پهمتېر شو، دغه درېیم ژمی ده چې اقلن د خدای لپاره مونږ اوس د دودي پیسې نه لرو، د لرګي پیسې نه لرو.
د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او په نړیوالو موضوعاتو کې د بشري مرستو د رسېدو لپاره غزې ته د یوې لویې لارې پرانیستل کېدو ته تم کېږو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. په نړۍ کې د کډوالو یو لویه برخه افغانان دي. د ملګرو ملتو لخوا د کډوالو نړیواله ورځ داسې وخت لمانځل کیږي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په چیره بیا پاکستان د لکونو افغان کډوالو جبري ستنول پیل کړی دي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانک زوی وړاندې کوي.
دوامدار جګړو، تاوتریخوالی او بیوزلۍ میلیونونه افغانان له خپلو اصلي مینو کډې داړ کړي. نورالله آریان چې اوس جرمني ته رسېدلی، د لارې د سختیو څو خبرې ازادي راډیو ته وکړې.
بس ځنګل کې به پاتې وي نو شمال ته ځي، جنوب ته ځي، کومې خواته ځي؟ پولیس دې خواته نه پرېږدي، د بلاروس پولیس دې خواته نه پرېږدي. بس همدې منځ کې باران کېږي، ساړه وي، یخ وي، چریکي نه وي، غذا نه وي، اوبه نه وي، ډېر ملګري مړه شول.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د افغانانو د بې ځایه کېدو او کډوالۍ ناورین ډېر لوی او دوامداره بولي. د دې کمشنري د ارقامو په اساس څه باندې 8,200,000 افغانان کډوال دي چې له ډلې څه باندې 3,000,000 په کور دننه او پاتې نور په بهرنیو هیوادونو کې دي. د طالبانو بیا واکمنېدو سره لکونه نور افغانان هم له هیواده تښتېدلي. د افغان کډوالو یوه لویه برخه لام په دوو ګاونډیو پاکستان او ایران کې دی را دي. که څه هم دغو دوو هیوادونو څو لسیزې د افغان کډوالو کوربتوب کړی، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانانو د ایستلو لپاره چټک ګامونه اخیستي. پاکستان د نومبر له لومړۍ د شاوخوا 1,000,000 هغو افغان کډوالو ایستل پیل کړي چې اسناد نه لري. له پاکستانه یوه په زور ایستل شوې افغانه ریحانه وایي نه یې هلته ښه ژوند درلود او نه وطن کې ورته څه پاتې. تازه شمیرو له مخې لږ تر لږه 4,80,000 افغانان تر دې دمه له پاکستان ایستل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د کډوالو سره ښه چلند وکړي. کمشنر فلیپو ګراندی د کډوالو د نړیوالې ورځې په درشل کې په یو بیان کې ویلي، راتلونکی 2024 کال ګڼو هیوادونو کې ټاکنې کیږي او اکثرو کاندیدانو وارده مخه د کډوالو ضد شعارونه ورکړي، چې دا کار د ده په خبره بشري ناورین ته د ځواب په برخه کې ناسم او بې ګټې دی.
د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت لږ وروسته یو بل مفصل راپور هم لرو.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 to 3:00 له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین شکایت کوي چې د دوی د تقاعد معاش نه ورکول کیږي. دوی له طالبانو غواړي چې د دوی دا حق ورکړي. متقاعدانو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې ساړه ژمي کې د خوراک لپاره ډوډۍ، د درملنې او جامو لپاره پیسې او د کورونو د تودولو لپاره د سون توکي هم نه لري. جزئیات د عابد سپوږمۍ په راپور کې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، یو شمېر متقاعدین وایي له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي په ساړه موسم کې د ځان او خپلو کورنیو لپاره د خوراکي توکو د چمتو کولو وس نه لري، د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره پیسې نه لري او د کورونو د تودولو لپاره سون توکي هم نشي برابرولای. محمد طاهر ظفری او امیر جان مستمندي د کابل ښار دوه متقاعدین دي. دوی وایي
دغه درې کاله دوه ژمي په موږ تېر شو، دغه درېیم ژمی ده چې اقلن د خدای دپاره موږ اوس د ډوډۍ پیسې نه لرو، د لرګي پیسې نه لرو. مریضګانې خو هسې دي چې هغه خو هېڅ امکانات نشته، په یخه کوټو کې پراته یو،
کور کې هېڅ شی نه لرو، زغال لرګي هېڅ شی نشته. د ډېر بدبختۍ سره دچار یاستو. امارات اسلامي نه چې خواهش کوو چې زموږ حق حقوق ورکړي، چې دغه ژمی زموږ ډېر د بدبختۍ سره بیا سره مخامخ یاستو. مریضان لرو کور کې، دوه کاله خو په دې بدبختۍ باندې تېرې کړل، سه کاله نو دا هم نور چا موږ ته قرض هم نه راکوي، نه پیسې چې موږ.
افندی سنگر چې خپل هم متقاعد او په افغانستان کې د متقاعدینو د ټولنې مشر دی، یاد ټولنه څه باندې 4,000 غړي لري، وایي چې د طالبانو له واکمنې وروسته دا دریم ژمی دی خو دوی لا هم نه دي توانېدلي چې خپل حقوق واخلي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې په دې برخه کې خپله ژمنه پوره کړي.
موږ ته تر اوسه پورې امارت اسلامي دا خپل حقوق نه دي راکړي. موږ چې هرې دروازې ته، هر وزیر صاحب ته، حتی په شمول د قندهار ته ما مراجعه کړې تلی یم، نو موږ ته هم دا وایي چې ستاسو حقوق درکو نن او سبا ده. په دې نن او سبا کې زموږ تقریبا دا دریم کال ده چې موږ بې حقوقو پاتې یو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په تېرو دوو کلونو او نږدې 4 میاشتو کې د متقاعدینو معاشونه نه دی ورکړل شوی. په دې موده کې په افغانستان کې یو شمېر متقاعدینو په څو ځلې د اعتراضونو غږ پورته کړی او له طالبانو یې د خپل تقاعد د حقوقو د اخیستو غوښتنه کړې، خو ښکاري چې تر اوسه دغه غږونه نه دي اورېدل شوي. هڅه مو وکړه چې د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې د لامل په اړه د طالبانو حکومت ځواب ووایي، خو د طالبانو حکومت د مالیه وزارت ویاند عبدالولي حقبل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د روان کال په پیل کې نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت مشرتابه له لوري د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې طرحه لا هم نه ده تصویب شوې. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه عبدالواسط عمری هم د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې موضوع د اندېښنې وړ بولي او وایي چې دا مسله په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیاتولی شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بخصوص برای خانواده های متقاعدین مشکل د ببار خود آورد، چون
په ځانګړې توګه د متقاعدینو کورنیو ته به ډېرې ستونزې پېښې کړي، ځکه په بشپړه توګه به له فقر سره مخ شي او وبه نشي کولی چې د خپل ژوند اساسي او لومړنیو غوښتنو لکه کور، کالي، ډوډۍ او ډاکټر ته امکانات برابر کړي.
متاسفانه اگر این دوان ادامه پیدا بکنه اینها به مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم په افغانستان کې د متقاعدینو کره شمیره نه ده معلومه، خو د افغانستان د متقاعدینو ټولنې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د تقاعد خزانې ریاست په 401 میلادي کال کې د تقاعد شویو کسانو شمیره 109,000 تنه اعلان کړې وه.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12:00 او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو 12 ساعته.
په افغانستان کې د شاتو د مچیو یو شمیر روزونکو شکایت کوي چې په هیواد کې دننه د پلور بازار سوړ دی او بهر ته هم صادرات نه لري. دوی غواړي له افغانستانه بهر د خپلو تولید شویو شاتو د صادرولو لپاره لاره ورته هواره شي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه کورنۍ چې پخوا به له کورنیو شاتو استفاده کوله وایي چې اوس د شاتو د پیرلو توان نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د شاتو د مچیو د فارمونو یو شمیر خواندان وایي سږ کال د دوی په فارمونو کې د شاتو حاصلات زیات شوي، خو د کورنیو د کمزوري اقتصاد له امله یې پلور کم دی. په هرات ولایت کې د مچیو د روزنې د فارم یوه څښتنه ګلغونچا چې له 2 کلونو راهیسې د مچیو په روزنه او د شاتو په تولید بوخته ده شکایت کوي چې سږ کال یې په هیواد کې د شاتو پلور ښه نه دی.
به خاطر
سږ کال د شاتو حاصلات او د مچیو پالنه د تیرو کلونو په پرتله ښه وه، خو د محصولاتو په خرڅلاو کې ستونزې لرو. د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او له دولت څخه مو غوښتنه ده چې د کورنیو تولیداتو لپاره بهرني بازارونه عمومي څو مو خپل شات بهرنیو هیوادونو ته صادر کړو.
خو په بلخ ولایت کې د مچیو د روزنې فارم خاوند ګل محمد وایي چې سږ کال یې د وچکالۍ له امله حاصلات ډېر ښه نه وو او تر څنګ یې د شاتو له پلور څخه هم کومه ګټه نه ده ترلاسه کړې.
سږ کال وچکالی وه، 2 ټنه شات مو تولید کړل. د خرڅلاو په څنګه کې مو هیڅ تاوان نه دی کړی او نه هم کومه ګټه شته. لګښتونه یې ډېر دي خو زموږ خرڅلاو کم دی. موږ غواړو چې زمینه راته برابره شي تر څو زموږ تولید شوي شات بهر ته صادر کړو.
د شاتو یو شمېر دایمي پیرودونکي چې پخوا یې تر ډېره له کورنیو شاتو څخه استفاده کوله وایي چې 2 کاله کېږي چې اقتصاد یې کمزوری شوی او شات یې نه دی اخیستي. مصور چې له دغو کسانو څخه د ازادي راډیو ته وایي د مچیو د دغو فارمونو د خاوندانو د ستونزو په اړه مو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ویاند عبدالسلام جواد وپوښتل، خو هغه وویل چې په سفر کې دی او زموږ پوښتنو ته یې ځواب ورنه کړ. د کرنې او کرنیزو محصولاتو د خونې مسؤلینو له خپلې ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې په افغانستان کې د شاتو د تولید د کچې او د پلور بازارونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د شاتو یو کارپوه قاسم مجددی او د معجزه شفا د نړیوال شرکت مشر چې د شاتو سوداګري کوي وایي افغاني شات لوړ کیفیت لري خو که د خامو موادو په توګه صادر شي ښه بازار به ونه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل د افغاني شاتو د لوړ کیفیت له امله باید د نړۍ بازارونو ته د ښه بازار موندلو په خاطر له پروسس او بسته بندۍ وروسته صادر شي.
موږ شات د خامو موادو په توګه نه صادروو، موږ یې بسته بندي کوو او له دې امله چې دا ارګانیک او غرني شات دي ډېرې ګټې لري. افغانستان کې باید یوه یا دوې فابریکې جوړې سي چې پروسس سي، بوتل کې واچول سي او بیا بازار ته وړاندې سي، تر دې وروسته پیرودونکي لري.
د تمام دنیا خریدار داره.
د شاتو د فارمونو څښتنان وایي چې د دوی شات تر ډیره په غرونو کې د مچیو له لوري د محلي بوټو له خوړلو لاسته راځي، خو د نورو ستونزو تر څنګ د ټیټ کیفیت وارد شوي شات چې په ډیره ټیټه بیه پلورل کیږي د دوی بازار یې پیکه کړی او کاروبار ته زیان رسېدلی. د فارم لرونکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په کورنیو بازارونو کې د یو کیلو خالص شات بیه له 1500 څخه تر 2000 افغانۍ پورې پلورل کیږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د اسرایل او غزې ترنګ ترمنځ د کرم شالوم لار د یکشنبه په ورځ غزې ته د بشري مرستو د رسیدو لپاره خلاصه شوه. دا لار د اکتوبر له 8 پر اسرایل د حماس ډلې له برید سره تړل شوې وه. همه چې د امریکا د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډله پیژندل کیږي، د اکتوبر په 12مه په اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او 240 نورې یرغمل کړل. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې لږ تر لږه 3000 کسان د اسرائیل په بریدونو کې وژل شوي دي. د موضوع تفصیل سفیولا ستانکزی وړاندې کوي.
په تیرو لسو اونیو کې غزې ته بشري مرستې یوازې د مصر له رفع رسېدلې. د نړیوالو بشري سازمانونو له ټینګار وروسته د اسرایلو کابینې د کرم شالوم بندر له بیا پرانیستلو سره موافقه وکړه. د دې پرېکړې په اساس دا لار د یکشنبې په ورځ پرانیستل شوه او د مرستو لومړنۍ لارې غزې ته ننوتلې. رویټرز آژانس ته د هلال احمر سرچینو ویلي چې په لومړۍ ورځ لږ تر لږه 9 په مرستو بار لارې غزې ته رسېدلې. د کرم شالوم لار له بیا پرانیستې تود هرکلی شوی. د دې ډلې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین کولونا چې اسرائیل او فلسطین ته تللې وه، د یکشنبې په ورځ بن ګورین هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل
د کریم شالوم عبوري سیمې بیا پرانیستل په ښه لوري حرکت دی. موږ باید دا اقدام وستایو، خو تر څنګ یې اړینه ده چې له قافیې او چټک ګام پورته کړو، مخکې له دې چې دا پیچلی وضعیت زموږ په شان 2 میلیون انسانانو ښځو او سړیو ته یو تراژیدي وګرځي.
غزه چې د اسرائیلو تر بمباریو لاندې ده، لکونه خلک یې له لوږې سره مخ دي او بشري مرستو ته سترګې په لار دي. کریم شالوم وروسته له هغه پرانیستل شو چې د نړۍ ګڼو هیوادونو او ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسېدو لپاره د لا زیاتو لارو د خلاصولو غوښتنه وکړه. د غزې 1.9 میلیون خلک د اسرائیل تر بریدونو وروسته له خپلو کورونو کډې ته اړ شوي او بشري مرستو ته سخته اړتیا لري.
له خبرونو ور اخوا په دې برخه کې ملالۍ بشیر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بزنس انسایډر خپرونې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیال د دفتر په حواله راپور ورکړی چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم افغان ښځې د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي څخه د ساتنې لپاره زندانونو ته لیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ مخکې هم د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی و، خو د نوي رژیم په راتګ سره د ښځو ټولنیز ژوند محدود شوی او د ښځو پر وړاندې په ځانګړې توګه د میړونو لخوا کورنۍ تاوتریخوالی زیات شوی دی. مقالې د یوناما د راپور له قوله لیکلي چې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو مخکې په هیواد کې د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي څخه د ژغورل سویو میرمنو د خوندیتوب لپاره 3 پناه ځایونه موجود وو چې اوس یې یو هم فعال نه دی. مقالې د راپورونو له مخې لیکلي چې د طالبانو رژیم د ښځو لپاره د امن کورونه د لویدیځو کلتور بللی او شتون یې غیر ضروري اعلان کړی دی. وروسته د طالبانو د چارواکو له قوله راغلي چې دوی د تاوتریخوالي ځپلو ښځو له خپلوانو ژمنه اخلي چې هغوی ته زیان ونه رسوي. په مقاله کې یادونه سوې چې د ملګرو ملتونو راپور دا هم وایي چې ښځې نور په قضا یا قانون پلي کوونکو ادارو کې کار نه کوي او اجازه نه لري چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د جرمونو د حل لپاره کار وکړي. د لیکوال په باور ښځو ته یوازې هغه وخت د کار حق ورکول کېږي چې کار ته حاضر سي چې نارینه مشران یې وغواړي. واشنگتن اگزامینر وطپانې په یوه مقاله کې لیکلي چې له افغانستانه د امریکا د ځواکونو د ایستلو د څرنګوالي په اړه د امریکا د استازو د جرګې په تحقیقاتو کې پرمختګ سوی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د ولسمشر بایډن د حکومت د پریکړې په اړه چې دوه کاله وړاندې یې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پریکړه کړې دا څېړنه که څه هم د رسنیو په لاس کې نه ده خو د پرمختګ په حال کې ده. د دغه جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې یوه مرستیال ورځپاڼې ته ویلي چې د جرګې څېړونکو په تېرو شپږو میاشتو کې له اوسنیو یا پخوانیو حکومتي چارواکو سره تر 15 زیاتې مرکې کړې دي. واشنگتن اگزامینر په دې اړه په تفصیل سره لیکلي چې په دغو کسانو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ادارې او منابعو پخوانی مرستیال راس ویلسن، په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد، د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړی استازی نیټ پرایس او د دغه وزارت پخوانی ویاند هم شامل دي. د بهرنیو چارو د اوسني وزیر انټونی بلینکن له سلاکار سره هم مرکې سوي دي. د جرګې د پخوانیو اړیکو د کمیټې د مرستیال ورځپاڼې ته ویل هغه څه چې تر اوسه په لاس کې لرو ټول د وړاندوینې وړ دي. نوموړی زیاتوي چې د 2018 کال په جنوري کې د بایډن له واک ته رسېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له یوې خوا پر دې مسئلې ډېر تمرکز وکړه او بل اړخ یې له پامه وغورځاوه او له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو مخکې په وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو چټک پرمختګونه وو چې له پامه وغورځول سول. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ په دې څېړنه کې له همکارۍ ډډه کړې. د بهرنیو چارو وزارت چې په پیل کې یې ډېر همکاري نه ده کړې په وروستیو میاشتو کې د اسنادو او مرکو په برابرولو کې همکاري کړې ده. واشنگتن اگزامینر لیکلی چې دا کتنه په څو کرښو پیل سوې چې پکښې د طالبانو سره د پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ادارې لخوا د دوحې د لاسلیک سوي تړون مراعات هم شامل دي چې پکښې ژمنه سوې چې امریکا به د 2018 کال د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي. دا څېړنه د ملکي وګړو د بیړني وتلو هڅو په اړه پریکړې هم څېړي.
نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغان کډوال چې په ایران او پاکستان کې اوسي وایي د خپل ځان او ماشومانو د راتلونکي په اړه اندېښنه لري. خو یو شمېر هغه افغان کډوال چې تازه له پاکستان په زور ایستل شوي او افغانستان ته ستانه شوي د ژمي په موسم کې د سړې هوا، بیروزګاری او د سرپناه له نشټوالي شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ په داسې حال کې رسیږي چې له هم د ایران، پاکستان او ترکیې په ګډون په ټوله نړۍ کې په میلیونونو افغانان کډوال میشت دي چې ډېری شپې او ورځې په سختۍ تېروي. په ګاونډیو هېوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د قاچاق له لارې له ډېرو ستونزو او کړاوونو سره دغو هېوادونو ته رسېدلي خو په یادو هېوادونو کې هم آرام ژوند نه لري. یو له دغو کسانو څخه زبیر دی چې دوه کاله وړاندې د کار د نشتوالي او اقتصادي ستونزو له امله له خپلې کورنۍ سره ایران ته تللی. ازادي راډیو ته وویل
منګه دوه کاله کېږي چې په ایران کې راغلی یاسو ډېر په مشکلات سره قاچاقي لاره کې څو ځلې د مرګونو سره موږ مخامخ شو. موږ ته تهدید کړی ده چې موږ مهاجر باسي، موږ ته نه برګې ورکوي نه پاسپورتونه څوک ورکوي او ذاتي ایران پاتې سي نه. اوس د ایران د چارواکو او د سازمان ملل او د حقوق بشر او د افغانستان د زمامدارانو دغه خواهش لرو چې موږ ته یو لاره هواره کړي چې موږ دا مشکل نه خلاصو.
پیران کې یو بل افغان کډوال عبدالحد دادگر هم ورته کیسه لري.
اینجا کشور ایران هم که آمدن خصوصا
دلته په ایران کې زما په ګډون زموږ ډېر هیوادوال له زرګونو ستونزو سره مخ دي. موږ په آزاده توګه تګ راتګ نشو کولی او کار ته نشو تللی. په دې وروستیو کې ایران هم زموږ خلک له پولو بیرته ستنوي. د کار نشتوالی د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو نه پاملرنه زموږ له نورو ستونزو څخه دي چې هیڅ همکاري له کډوالو سره نه کیږي.
خو تېره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په ژنیوا کې د کډوالو د نړیوالې شورا په غونډه کې د خبرو پر مهال چې متنې د ایران د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپور شوی و ټینګار وکړ چې د افغان کډوالو ستونزه خپل هیواد ته د دوی له ستنېدو پرته نه شي حل کېدی. هغې دا وکړه چې له دې سره سره ایران د افغان کډوالو لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د ایران تر څنګ په پاکستان کې هم یو زیات شمیر افغان کډوال د ایستلو د خطر په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي، او یو شمیر یې وایي چې سختې شپې ورځې تیروي. د دوی له ډلې یوه یاسمین ده چې دا کوي د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان پرېښود او اوس په پاکستان کې له لازمو اسانتیاو پرته په بد حالت کې ژوند کوي. نوموړي په پاکستان کې د خپل ژوند د کړاوونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مونږ ډېرې سختې ورځې تېروو، زه پخپله ناروغه یم، ذهني ستونزه مې درلوده. مونږ دې هېواد ته راغلي یو، خو بهر ته په ازاده توګه تګ راتګ نشو کولای، د کور کرایه نشم ورکولای. حتی د شپې په یوه بجه دوی دروازه را ټک ټک کړه او ما ته یې وویل چې ته نور په دې کور کې د اوسېدو حق نه لرې. زه په دې ځورېدم چې څنګه له خپلو ماشومانو سره بهر په سړه هوا کې ژوند وکړم.
د یاسمین په څیر په پاکستان کې میشتو نورو افغان کډوالو هم مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې خپلې ستونزې شریکې کړې دي او ویلي دي چې تر ډېره د دغه هېواد د پولیسو لخوا ځورول کېږي. هغه خبره چې د کډوالو د چارو یو شمیر بنسټونو او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو د مدافع وکیلې منیزې کاکړ لخوا هم تایید شوې ده. منیزه کاکړ څو ځل د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو او پناه اخیستونکو د زندانی کېدو او هغوی سره د نامناسب چلند په اړه اندېښنه ښودلې او د هغوی د ستونزو د هواري غوښتنه یې کړې ده. د پاکستان د پولیسو او حکومت لخوا له افغان پناه غوښتونکو سره د چلند او د بې اسناده کډوالو د ایستلو په اړه نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو په پرله پسې توګه اندېښنې ښودلې او له افغانانو سره یې د سم چلند غوښتنه کړې ده. د دې ډلې په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ له افغان کډوالو سره د پاکستان د چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له پاکستانه یې غوښتي چې د هغوی د کوربتوب لپاره خپلو حیاتي مرستو ته دوام ورکړي. خو له دې ټولو غبرګونونو سره سره پاکستان او ایران د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د دې جمهوري نظام یو پخوانی سرتېری هم د هغو کسانو له ډلې څخه دی چې د ګواښونو له ویرې ایران ته تللی و، خو په دې وروستیو کې په زور ایستل شوی او افغانستان ته استول شوی دی. هغه چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
پاسپورت مو د سفارت افغانستان،
زما پاسپورت افغانستان په سفارت کې پاتې شو. ما یې قانوني پروسه طی کړې وه او څو ورځې وروسته ماته راکوه، خو له بده مرغه زه یې راواړوله. ما اوس په افغانستان کې یم. زما پاسپورت هم په تهران کې پاتې شو. ما چې له چا سره کار کاوه د یوې میاشتې معاش مې هم پرې پاتې شو. زه خالي لاس راستون شوم. ډېر وخت په کور کې پاتې کېږم. بهر هم د خطر او اندېښنې احساس کوم.
هغه چې اوس مهال بیکاره دی وایي د ژمي سړې ورځې رانږدې شوې او د سختو اقتصادي ستونزو له امله له خپلو ماشومانو سره سختې شپې ورځې تېروي. د نومبر په لومړۍ نیټه د پاکستان حکومت د 1.1 میلیون څخه د زیاتو افغانانو په ګډون د بې اسنادو کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه، چې لا هم د تورخم او سپین بولدک په ګډون د بېلابېلو لارو څخه د کډوالو د بېرته راستنېدو لړۍ روانه ده. تیمورشاه د هغو کډوالو له ډلې دی چې له پاکستان څخه په زور ایستل شوی او اوس په افغانستان کې ژوند کوي. وایي چې له ډېرو ستونزو سره مخ دی او مرستې ته اړتیا لري.
راغلی دغه ډېر په مشکلاتو کې مو زندگی ده. نه کور لرو، نه مځکه لرو، نه شی لرو. بس ټول ماشومان مریضان دي. کور نه لرو، کرایه نه لرو. چې کور کرایه کورونه سي د بل چا په کور کې یو اتاق راکړی. ډېر په مشکلاتو کې مو زندگی ده.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له وین عبدالمطلب حقانی څخه مو د راستنیدونکو کډوالو د شمیر او له هغوی سره د مرستې د څرنګوالي په اړه وپوښتل، خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. که څه هم د طالبانو حکومت د پاکستان په ګډون له ګاونډیو هېوادونو څخه د راستنیدونکو کډوالو لپاره بېلابېلې کمیټې جوړې کړي او ادعا کوي چې له نورو نړیوالو موسسو سره په ګډه له دغو راستنیدونکو سره مرسته کوي، خو یو شمېر راستنیدونکو په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې ورسره شوې مرستې لږې وي او دوامداره هم نه دي. د څو لسیزو جګړو، بېوزلۍ، بېکارۍ او د ژوند د مناسبو اسانتیاو نشتوالی په تېرو څو لسیزو کې د افغانانو د کډوالۍ له عمده لاملونو څخه دي چې ځینې اروپایي هېوادونو، امریکا، کاناډا او نورو پرمختللو هېوادونو ته تللي او ښه ژوند لري. خو په میلیونونو نور د ایران او پاکستان په ګډون د سیمې په هېوادونو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یا UNHCR د وروستي راپور له مخې په 2023 کال کې په 103 هېوادونو کې د افغان کډوالو شمیر 8.2 میلیونو ته رسیدلی دی. د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM راپور چې د روان کال د جوزا میاشتې په نیمایي کې خپور شو، ښیي چې یوازې په 2021 او 2022 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیون افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. ډیری افغانان چې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیاسلي واکمنۍ وروسته کډوال شوي، امنیتي ګواښونه، بیکاري او اقتصادي ستونزې د خپلې کډوالۍ لامل بولي. د 2020 کال د دسمبر 13 نیټه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه، ترڅو د کډوالو ارزښت او د پایښت وړ پرمختګ کې د دوی ارزښتناکه ونډې ته پاملرنه وکړي او د دوی بشري حقونو ته درناوی تضمین کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دې ورځې په تړاو په یوه پیغام کې ویلي چې دوی د کډوالۍ د خوندي مدیریت په بیړنۍ اړتیا ټینګار کوي چې په پیوستون، ملګرتیا او بشري حقونو ته درناوی پر بنسټ ولاړ وي. د دې ورځې لپاره د ملګرو ملتونو 2023 کال شعار نن اقدام وکړی دی.